درنو اوریدونکو په افغانستان کې لمس پخین روسا سلور بجه شو او د ازادي رادیو بل خبرونه ته موزه حمید مومن هرکلی وای. په روانه خبرونه کې بیا هم تاسو ته د کابل د نړیوال کانفرنس او په پاکستان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د نننو سرګندونو په اړه راپور نه لرو، خو په سر کې بیا هم د افغانستان او نړۍ خبرونه. لومړی کابل ته ځو او له اجمل تورمن نه د افغانستان خبرونه اورو.
د کابل د نړیوال کانفرنس د ورځې پرانیږدي کېدلو سره د بیلابیلو هیوادونو لس څخه زیات بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي چارواکي کابل ته را رسیدلي دي. د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو موټر د مین په چاودنه کې شپږ پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره د 500 میلیون ډالر په ارزښت اقتصادي مرسته اعلان کړه. بشپړ خبر نو واوري. د کابل د نړیوال کانفرنس د ورځې پرانیږدي کېدلو سره د بیلابیلو هیوادونو له لس څخه زیات بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي چارواکي کابل ته رسیدلي دي. د هسپانیا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران هم تیره ورځ د کابل د نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته راغلل او له ولسمشر کرزي سره هم وکتل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن او د ملګرو ملتونو سازمان سر منشي بان کی مون هم تر سبا سهاره پورې کابل ته راشي او د نړۍ د 96 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره یو ځای د کابل په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې د کابل نړیوال کانفرنس لپاره یې بشپړ امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند مری بشری نن په دې اړه په یوه مرکه کې آزادۍ راډیو ته وویل،
نن ورځ او د سبا لپاره به هم د کابل په ښار کې شدید امنیتي تدابیر موجود و چې د هیوادوالو د مشکلاتو د حل لپاره ترافیکي انحرافات په نظر کې نیول شوي دي.
د خاغلی بشری په وینا دغه امنیتي تدابیر د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا په ګډه نیول شوی دی او د اړتیا پر مهال به له حساب څخه هم مرسته وغوښتل شي. د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ کې د پولیسو پر موټر د مین چاودنه کې شپږ پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د خاکریز ولسوال عبدالقیوم خان آزادۍ راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار د منډیګک په سیمه کې وشوه. د نوموړي په وینا د دوو ټپیانو حالت هم نازک ښودل شوی دی. احساس وکونه وایي چې دوی سرتیر نن د افغانستان په جنوب کې په وی چاودنه کې ووژل شو. په خبر پاره چې په همدې اړه په کابل کې نړیوال ځواکونه در سره دفتر لخوا خبره شوې درغلي چې دغه د پیښې دقیق ځای او د وژل شوي سرتیر د پیژندنې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یو بل خبر لمخ په افغانستان کې میش ائتلافي ځواکونه وایي چې په پکتیکا ولایت کې د دوی یو بي پیلوټه کشفي الوتکه پریوتلې ده. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو در سره د څنګه مسول جګړن پلاټ دغه الوتکه در پریوتل لامل تخنیکی ستونزه خوده لیده، خو طالبان وایي دغه الوتکه دوی را نسکوره کړي او په کیسه پاره کسانی هم وژلې دي. ائتلافي ځواکونو طالبانو دغه ادعا بي بنسټه ګڼلې ده. دا ورته د افغانستان کورنۍ خبرونه او سم بهرنی خبرونه او فرشته جلال زئی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن نن له پاکستان سره د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت د مرستو مجموعه اعلان کړه. دا د 500 کلونو په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د 1.5 میلیارد ډالرو ټولې مرستې یوه برخه ده چې کانګرس تیر کال تصویب کړه. میرمن کلنټن ویل د امرستې یوازې په پاکستان کې د دې نظریې د لرې کولو لپاره دی چې وایي امریکا یوازې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره دلچسپي لري. دی ویل موږ پوهیږو چې ډېر شمېر کسان دا فکر لري چې د دې هیواد سره د امریکا تعهد له امنیته پیل کیږي او په امنیت ختمیږي، خو په حقیقت کې له پاکستان سره د امریکا همکاري تر دې اوړي. په دې مجموعه کې د اوبو، کرهنې، انرژي او روغتیايي خدمتونو پروژې شامل دي. هیلری کلنټن باندې وروسته د کابل په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره له اسلام آباد د کابل په لور والوزي. هندي رسنۍ رپورت ورکوي چې د دې هیواد په ختیځه برخه کې د دوو اورګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 80 تنه مړه شوي او لسلو زیات زخمیان دي. د هندي رسنیو د رپورت له مخې دا پیښه نن سهار وختي د کلکتې ښار په 200 کیلومتره کې د سینتیا په سټېشن کې هغه مهال وسوه چې یو چټک اورګاډی له یوه بل ولاړ اورګاډي سره وجنګید. په بنګال کې چارواکو ویلي چې پیښه قصدي نه وه بلکې تصادفي رامنځته شوې. دا پروان کال کې په لویدیز بنګال کې دوهمه ستره د ریل د ټکر پیښه ده. په پسرلي کې هلته د ریل په ټکر کې لږ تر لږه 115 تنه ووژل شول. چارواکو د دې پیښې پړه پر مایوستو یاغیانو اچولي وه، خو مایوستانو دا رد کړي وو. د اروپای ټولنې جګپوري ډیپلوماټي د غزې له ترانګې څخه د کتنې په ترڅ کې د دې ښارګوټي د څلور کلنې محاصرې د پای تر رسولو غوښتنه کړې. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن وویل چې په دې سیمه کې د ستونزې د حل یوازنۍ لار د غزې د پولو خلاصول دي. میرمن آشتن تېره شپه ناوخته اسرائیلو ته سفر وکړ څو د اسرائیلو د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. په د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په غزه کې د حماس ډلې له هیڅ مقام سره ونه کتل. دا ډله د لویدیځو هیوادونو په تور فهرست کې شامل ده ځکه حماس اسرائیل په رسمیت نه پیژني او له اسرائیلو سره د وسلوالي مبارزې غږ کړی. د چین دولتي مطبوعاتو تایید کړ چې حکومت غواړي د دې هیواد په جنوب لویدیز کې د ګوانګژي په ولایت کې د اتمي انرژي د تولید کارخانه جوړه کړي. په اوله پروژه کې به 3.5 بلیون ډالر د دوو ریاکټرونو چې 1.08 گیګاوات توان لري په جوړولو مصرف شي. دواړه ریاکټرونه د چین سخت دي. اول ریاکټر به تر 2015 میلادي کال فعال سي او یو کال وروسته به دوهم ریاکټور هم فعال سي. خو رپورټونه وایي چې له پلان سره سم به د چین اتمي کارخانه 6 ریاکټرونه ولري چې هر یو یې د تقریبا 1 گیګاوات توان خوند دی. چین لشترژه 11 فعالې اتمي بټۍ لري. د هیواد د هوا د ککړتیا د مخنیوي او هوا ته د خطرناکو ګازونو د صادرېدو د مخنیوي په خاطر د اتمي انرژي تولید ته مخه کړې ده. چین د خپلو کارخانو د فعالیت لپاره تر ډیره حده زغال سوځوي خو د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. او د روسیې د بشقرستان ولایت چې اوسیدونکي اکثریت مسلمانان دي نن د جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف لخوا سیمه ته نومول سوی والی رستم خاتموف تایید کړ. د بشقرستان پارلمان نن د رایو په اکثریت د پخواني والی پر ځای د نوي والی د کار د پایل لپاره موافقه وکړه. د سیمه پخواني والی تر 18 کاله کار روسته د پنځم به پورت لغپل دندې ګوښاسو. بشقرستان د بشقرستان نوې والی رستم خاتموف تر دې مخکې 2 کاله په روسیه کې د اوبو برښنا د تولید د ترټولو سترې شبکې روشیدرو رئیسو. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف له اداري فساد سره د مبارزې لپاره په دې هیواد کې د نویو سیمه ییزو رهبرانو د ټاکلو غږ کړی. خو د دې کار منتقدین وایي چې کرملین په سیمه کې د واک د کنټرول هڅه کوي. بشقرستان د روسیې له ستر ولایتونو دی.
د ازادې رادیو د وړاندې په خبرونه کې افغان چارواکي هیله مند دي چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې به نړیواله ټولنه زیاتې مرستې افغان حکومت ته وسپاري. د دې کانفرنس لپاره په کابل او شاوخوا سیمو کې د امنیتي تدابیرو ترڅنګ د حقو طرحو په اړه هم معلومات درکړو چې د بیلابیلو وزارتونو لخوا ترتیب شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان دولت د پخلاینې د هڅو ملاتړ وکړ.
We are supportive of the reconciliation.
موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې دغه هیواد د دولت او خلکو د پریکړو ملاتړ کوو.
د میرمن کلینټن د دې سرګندونو چې نن په اسلام آباد کې کړي تفصیل دراورو او د خبرونې د پای په شیبو کې د سپورت او کور کلی 19 پروګرامونه هم لرو. دا هم د روانه خبرونه لومړی موضوع. سبا په کابل دی نړیوال کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو او موسسو لوړ رتبه چارواکي او استازي ګډون کوي. افغان چارواکي هیله لري چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر حکومت نړیواله ټولنه لا زیات باور وکړي او په تیره بیا زیاتې مرستې به د حکومت ته وسپاري. کتونکي د کابل نړیوال کانفرنس یوه تاریخي او مهمه غونډه بولي او تمه لري چې مهمې پریکړې به پکې وشي. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان حکومت به سبا د کابل په نړیوال کانفرنس کې لمرستوالو هیوادونو وغواړي چې د افغانستان د پرمختیایي پروژو لپاره په سلو کې 80 مالی مرستې د بهرنیو مؤسسو پر ځای د افغانستان حکومت ته ورکړي. د کابل کانفرنس د افغانستان د حکومت لپاره په ډېر اهمیت لري چې د هغه برخوالو نړیوالو مشرانو ته وښيي چې افغانستان خپلې چارې په خپله پرمخ بیولی شي. امریکا او نور مرستندوی هیوادونه باور لري چې له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو د یوازنی لار دا ده چې د افغانستان حکومت پیاوړی شي. نړیوالو په افغانستان کې په سلګونو عسکر او په میلیاردونو ډالر له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخل والوی که د کابل له کانفرنس وروسته مو هر هغه وعده چې موږ یې ورکوو تر سره نکړه بیا مرستندویان حق لري چې له موږ څخه شکایت وکړي او راته ووایي چې موږ په خپل کار کې جدي نه یو.
په هغه ځای کې چې د افغانی ادارو نیمګړتیاوې دي، هغه د فساد په برخه کې دي، هغه په بله برخه کې دي، هغه حق د تبند نړیوالو دی چې مرسته راسره کوي، چې دوی په موږ اعتراض وکړي، او موږ مسؤلیت دی چې هغې ته موږ ځواب وایو. دغه ادارې جوړېدل په اول قدم کې زموږ د خلکو غوښتنه ده، زموږ خپل همدغه غوښتنه ده. مګر دا چې هر هغه څه چې په افغانستان کې وران ځي او یا عوامل د فساد دي، او هغه ټول د افغانستان د حکومت په نامه دوی تمام شي، نو ته به موږ خپل عکس العمل ښیو.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي سټیفن ډی میستورا د افغانستان د مالیې د وزیر سرګردونو ته په اشاره وویل د افغانستان د حکومت د ظرفیتونو د لوړولو لپاره لا ډیر کار ته اړتیا ده. د وویل چې نوموړی هم په دې خبره پوهیږي او موږ ټول هم پوهیږو. د میستورا د کابل کانفرنس د خپلو خلکو سره نویو ژمنو ته د افغانستان د حکومت لپاره تاریخي فرصت وباله. زاخلوال او نور افغان وزیران له یو شمېر دورو مقاماتو سره له څو اونیو راهیسې په دې کار کوي چې داسې طرحې او پلانونه جوړ کړي چې د نړیوالو قناعت او اعتماد ترلاسه کړي چې افغانستان د زیاتو پیسو د سم مصرف توان لري. په دې پلانونو کې د افغانستان د کرنې د ودې او په ټولنه کې د وسلوالو طالبانو د جذبولو لپاره د کارموندنې پروژې شامل دي. افغان چارواکي نه یوازې د دې لپاره هلې ځلې کوي چې په ځان د نړیوالو شکونه پای ته ورسوي، بلکې دا هڅه هم کوي چې افغانانو ته هم ځانونه سپین کړي، ځکه چې عام ولس پر حکومت لږ اعتماد لري. ځینې افغانان د کابل کانفرنس ته خوشبینی نشي او وایي چې دا ډول لوی نمونه بیا بیا اوریدلی، خو د دوی د ژوند په شرایطو کې بدلون نه دی راوستی.
عجی محمد ګل، زما هیله او ارمان دادی چې دا کانفرنس باید د تیرو کانفرنسو په شان باندې باید بې پایله او بې نتیجه پاته نه شي. تیرو کانفرنسونو په تیر حال او په دوران باندې موږ شاهدان یو چې افغانستان بهر کانفرنسونه دایر شوي دي، شپږ کې د افغانستان سیاسي حالات او اقتصادي حالات تر چړون لاندې نیول شوي دي، اما پایله بې ثمره وه.
محمد نبی، وختنم دا درته چې ملک سره کومک وکړي، اقتصاد مخ په وړاندې لاړ شي، خلکو ته کارونه پیدا شي، ټوله بیکاري د ملک در بدره ده او په افغانستان کې اسلامي حکومت قائم.
عبدالواسع احمدزی، زما غوښتنه دا ده چې له هر څه نه مخکې په افغانستان کې سوله راتلل غواړو. موږ څه خبر لشپېتو ممالک نه به استازي راځي، نو انشاءالله نتیجه به ښه.
محمد منصور، حکومت یا حکومت ده چې فساد پکې روان ده، ولې چې ځوانان ته کار پیدا شي، ځوان هیڅ وخت نه ځي جنگ نه کوي، سوله غواړي.
د ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو کارپوه شکرې بارکزی هم د کابل کانفرنس یوازې یو بل نړیواله غونډه وبلله. هغې وویل دوی یوازې په خوله ښې خبرې کوي، ښه راپورونه وړاندې کوي او لویې ژمنې کوي، خو زموږ ولس له داسې تشو وعدو نور ستومانه شوی. د کابل تر کانفرنس یوه ورځ مخکې په زرګونو پولیس او عسکر په ښار کې ځای پر ځای شوي چې امنیت وساتي، او د کانفرنس په ورځ د دولت وسلوال مخالفان ناامني جوړه نه کړي.
امنیتی چارواکي دا هم وایي چې د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره نه یوازې په کابل ښار کې دننه، بلکې په شاوخوا سیمو کې هم امنیتي تدابیر جدي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د نړیوال کانفرنس د امنیت ساتلو مسولیت افغان ځواکونه په غاړه لري، خو د اړتیا په صورت کې به له نړیوالو سوله ساتو ځواکونو څخه هم مرسته وغوښتل شي. خو په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې ډېر سړکونه او څلور لارې بندې دي او دوی نشي کولی چې خپلو کارونو ته ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره د یو منظم پلان پر اساس امنیتي تدابیر جدي شوي او هڅه کیږي چې د هر ډول امنیتي پیښې مخه ونیول شي. د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری د دې مطلب له څرګندولو سره د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې امنیتي پلان له مخې د کابل له ښار نه بهر هم امنیتي پوستې زیاتې شوي او کوم خلک او نقلیه وسایط چې ښار ته ننوځي په جدي توګه سرل کیږي. ښاغلی بشری وویل چې د کابل د نړیوال کانفرنس د امنیت د ټینګښت لپاره به دا ځانګړي امنیتی تدابیر دوه ورځې وي، او له خلکو نه هم غوښتنه وکړه چې له امنیتی ځواکونو سره په دې برخه کې لازمه مرسته وکړي.
دا پلان نه یوازې د کابل په ښار کې، بلکې هغه مرتفع نقاط چې آسیب پذیر دي هلته هم پوستې ځای پر ځای شوي دي. هلیکوپټرې لرو، له هلیکوپټر نه هم استفاده کیږي وقتاً فوقتاً، تر توګه کولای شو د اول لارې باز نقاط د کنټرول لاندې ونیسو. نو هیله مند یو چې دا پلان موافقه وسي او هیوادوال له خپلو پولیسو سره همکاري وکړي.
د کابل نړیوال کانفرنس د سه شنبه په ورځ د یوې ورځې لپاره جوړیږي. په دې مهم نړیوال کانفرنس کې د نړۍ د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د بهرنیو چارو وزیران، لوړ رتبه استازي او دغراز د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي بانکیمون هم برخه اخلي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان وایي چې د کابل د نړیوال کانفرنس د امنیت د ټینګښت مسؤلیت د پولیسو په غاړه دی، خو په دې برخه کې نور افغان امنیتي ځواکونه هم ورسره پوره همکاري کوي. د وویل چې د اړتیا په صورت کې به له ایساف یا نړیوالو سولساتو ځواکونو څخه هم مرسته وغوښتل شي. خو په کابل ښار کې خلک شکایت کوي چې د دغو امنیتی تدابیرو له امله د ښار په مرکزی برخه کې سړکونه او څلورلارې بندې شوي او دوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
محمد هارون سرکه تک رول یو مریض او مریض نه پریکود شپونه دته سفر دی روان دی او میدان ته نه پریدی د خوري مشکلات مزاحمت باید ونی کی خلکو ته
زمانه قدرت الله تقریبا شل کیلومتر مزلم کورا کړی سبي راغلی و سپوره لکه دا کانفرنسونه چې کړه کی دا به ځان ته جای ورته جوړ کی بار د کابل نو سی د امنیت حساب کتاب مساعد سی.
خوزمرای بشری وایي چې د کابل نړیوال کانفرنس د افغانستان لپاره په تاریخي، اقتصادي او سیاسي لحاظ ډیر مهم دی او مهم نړیوال چارواکي پکې برخه اخلي، نو ځکه د دې په خبره د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان وویل چې د کابل ښار په ځینو سیمو کې چې لارې بندیږي خلکو ته له نورو لارو څخه ترافیکي اسانتیاوې برابرې شوي، خو د په عین حال کې د کابل ښار له اوسیدونکو نه په دې برخه کې د زغم او حوصلې غوښتنه وکړه. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یک شنبې په ورځ د کابل ښار د میکرو ریانونو په سیمه کې ځانوژونکي حمله وشوه چې څلور ملکي وګړي یې ووژل او کابو څلوېښت تنه نور یې ټپیان کړل.
د کابل نړیوال کانفرنس افغان دولت په بیلابیلو برخو کې پراخې طرحې ترتیب کړي دي، خو په دې اړه به وروسته معلومات درکړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو له هغو وزارتونو څخه دی چې د کابل نړیوال کانفرنس ته چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې جوړیږي ځانګړې طرحې ترتیب کړې دي. د وزارت وایي دا طرحې هغه لومړیتوبونه دي چې هیواد ورته د روغتیا په برخه کې ډېر ضرورت لري. د دې طرحو د پلي کېدو موده درې کاله ښودل شوی او په سکم $200 میلیون پلی کېدای شي. دا خبرې د روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر سوریا دلیل د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته کړې. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د کابل نړیوال کانفرنس چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې جوړیږي د عامې روغتیا وزارت ورته په هیواد کې د روغتیایي خدماتو د لا پراختیا په نیت یو لړ نوې طرحې ترتیب کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې طرحو له پلي کېدو سره به د هیواد په مرکز او ولایتونو کې په روغتونونو او د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مثبت بدلونونه راشي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر سوریا دلیل د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د کابل نړیوال کانفرنس ته دا طرح یوازې د مالی مرستو د جلبولو لپاره نه، بلکې هیله ده چې نړیواله ټولنه د هیواد د روغتیایي سیستم سره په دوامداره توګه د مرستو ژمنې وکړي. ډاکټر سوریا دلیل ترتیب شوې طرح داسې په ګوته کړې.
وزارت ساعت عامه 16 پروگرام در کنفرانس کابل پیشنهاد میکنه.
د روغتیا وزارت د کابل کنفرانس ته شپږ طرحې وړاندې کوي چې په دوی کې د کابل د روغتونونو اصلاحات، د مهارتونو لوړول او د نرسنګ د سیستم پراختیا شامل ده. همدارنګه د بودیجې کموالی هم یو عمده ستونزه ده.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت سرپرست وویل چې $193 میلیون په کار دي چې ترتیب شوې طرحې پرې په درې کلونو کې بشپړې شي. سوریا دلیل وویل چې په هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې د سطح راټیټولو ته د مسلکي ظرفیتونو لوړول او د قابلو روزل ضروری دي چې دم ګړی دا یوه ستونزه ده او روزلو ته کافی بودیجه هم نه لري.
امروز در سیستم یا در نظام ما در حدود 2000 قابله مصروف کار هستند.
په سیستم کې اوس مهال شاوخوا 2000 قابله په کار بوخت دي. 1300 د قابلګۍ په مسلکي ښوونځیو کې زده کړې کوي. سربیره پر دې موږ باید 3000 نور قابله هم ولرو. کومه بودیجه چې د روزنې ته په پام کې نیول شوی شپږ میاشتې یا یو کال وروسته به ختم شي.
د وزارت چارواکي وایي چې د هر مسلکي قابلیت روزلو ته په دوه کلونو کې $15,000 په پام کې نیول شوی دی. د کابل نړیوال کانفرنس چې ویل کېږي د افغانستان د ستونزو د حل او پراختیا لپاره یوه مهمه پیښه ده، د افغانستان د ثبات بنیادي پروګرامونه به پکې بحث ته وړاندې شي. دا چې نړیواله ټولنه به دغو طرحو ته څومره لیوالتیا ښیي او له افغانستان سره به د څومره مرستو ژمنې وکړي دا به له کانفرنس څخه وروسته څرګنده شي.
د کابل د نړیوال کانفرنس نه یو ورځ مخکې یعنی نن کابل په لومړي ځل د سیمه ییز همکاري د سازمانونو د کانفرنس کوربه و. دغه کانفرنس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نوښت جوړ شوی و. پکې د شپږو ګاونډیو هیوادونو په ګډون د سیمه ییزو همکاریو اتو سازمانونو برخه اخیستې وه چې د افغانستان لپاره د خپلو مرستو د همغږي کولو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي دا کانفرنس له اهمیته ډک وباله او په دې کانفرنس کې د راټولو شویو سازمانونو په همغږۍ ټینګار وکړ. نور حال له کابل د زکی غیاسی په رپورټ کې.
د کابل نړیوال کانفرنس نه یو ورځ مخکې دغه ښار د سیمه ییزو همکاریو د سازمانونو او ګاونډي هیوادونو د یو کانفرنس کوربه هم و. په دغه کانفرنس کې د شپږو ګاونډي هیوادونو سربیره د سیمه ییزو همکاریو د اتو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و او د افغانستان لپاره د مرستو د همغږي کولو په څرنګوالي خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي چارو رئیس عنایت الله نبیل وویل چې په دې کانفرنس کې د ترکیې، هند، نړیوال بانک، آسیایي او د اسلامي پراختیا بانکونو استازو هم پکې ګډون کړی وو. ښاغلی نبیل وویل دغه غونډه په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزارت په نوښت جوړه شوې. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي چارو رئیس وویل چې په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د مرستو په همغږي کولو خبرې کیږي.
ما میخواهیم که اولا اینا در تمامی پروګرامای خود با همدیگه همکاری داشته باشه.
موږ غواړو چې دوی لومړی په ټولو خپلو پروګرامونو کې له یو بل سره همغږي او همکار وي. په ځانګړې توګه هغه سازمانونه چې د افغانستان سره د مرستې پروژې لري او دوی باید خپل پروګرامونه داسې عیار کړي چې خپل چارې له یو بل سره همغږي کړي.
افغانستان چې له تیرو څو کلو راهیسې د سیمه ییزو همکارۍ د سازمانونو غړیتوب ترلاسه کړی دی، هڅه کوي چې د دې سازمانونو له غړیتوب څخه د افغانستان په اقتصادي وده کې ترې ګټه واخلي او مرستې راجلب کړي. په همدې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د دې کانفرنس جوړېدل ګټور وبلل. هغه وویل دا کانفرنس افغانستان ته د دې موقع په لاس ورکوي چې د دې سازمانونو مرسته او همکاري راجلب کړي. نوموړي وویل چې په افغانستان کې له سیمه ییزې همکارۍ پرته د امنیت
د افغانستان د ثبات او د دوامداره ثبات په برخه کې راتلونکي واضح په هغه صورت کې تضمینیدای شي چې موږ له افغانستان سره یو رغونکي سیمه ییز اړیکه ولرو. دا اړیکه واضح په سیاسي برخه کې نه بلکې تر دې ډیر په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې هم مهمه ده.
په کابل کې د سیمه ییزو همکاریو د یو شمېر سازمانونو غونډه د کابل د نړیوال کانفرنس په درشل کې کیږي. د سې شنبې په ورځ د کابل په نړیوال کانفرنس کې به د شاوخوا اویا مرستندوی هیوادونو او نړیوال سازمانونو استازي په بیلابیلو برخو کې د افغان دولت په طرحو خبرې وکړي او تمه ده چې د هغو په تطبیق کې به د مرستو ژمنې هم وکړي.
او سم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون موضوع راخلو. افغان دولت له پاکستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د شوی تړون هرکلی وکړ او دا نه یوازې په دغه دواړو هیوادونو بلکې د سیمې په کچه د صادراتو او وارداتو د لا پراخېدو په برخه کې ډېر اغېزناک وباله. د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ پلا خبرو اترو وروسته د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغاني او پاکستاني چارواکو لخوا په داسې حال کې لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلنټن هم حاضر وه. بشپړ حال له کابل څخه د مجاهد جواد پر راپور کې.
په سیمه کې د سوداګرۍ د ودې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو او ترانسپورټي ستونزو د حل لپاره د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د ترانزیت په برخه کې یو تړون لاسلیک شو چې ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان جمهوریت ریاست د دغه تړون د اهمیت په اړه وایي چې د دغه تړون په ترڅ کې به واردات او صادرات ښه شي او خلکو ته به د کار کولو زمینه هم برابره شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال احمد زیا سیامکی روي وایي چې اوس به د دغه تړون تر عملي کېدو وروسته زیاتې اسانتیاوي رامنځته شي.
مهم در اصل تجارت و ترانزیت است که نه تنها نفع زی به مردم
دی وی د ترانزیت او سوداګری په برخه کې د غټړون ډیر اهمیت لري چې ګټه یې نه یوازې د افغانستان او پاکستان خلکو ته رسیږي بلکې په دې ټوله سیمه کې به د صادراتو او وارداتو په برخه کې یو شمېر اسانتیاوي برابرې کړي. د غټړون د هغو ستونزو د حل په برخه کې لاسلیک شوی دی چې تر دې مخکې پیژندل شوی وي. تر دې مخکې په 1950 میلادي کال کې هم د ترانزیت او سوداګری په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی و چې د کراچۍ د بندر له لارې د افغانستان مواد د جنوبي اسیا هیوادونو ته ورسوي، خو د سوداګری له اوسنۍ وضع سره یې چندان اړخ نه لګوه او له همدې امله افغان سوداګرو د خپلو مالونو د صادرولو لپاره له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې یو نوی تړون له پاکستان سره لاسلیک کړي. افغان سوداګر هم له دغه تړون څخه خوښي څرګندوي او زیاتوي چې دا تړون به د سوداګرۍ په وړاندې زیات خنډونه هوار کړي. د خوراکي یا ارتزاقي موادو د سوداګرو د ټولنې مشر فضل الرحمن د دغه تړون په اړه داسې ویل:
مثلا د افغانستان موټر یا ترانسپورټ
څوک مخکې نه شوه کولی چې د پېښور نه مخکې لاړ شي او د افغانستان کوم هغه تجارتي اموال چې دي هغه منتقل کړي. خوشبختانه په دې موافقه کې دا راغلي چې د افغانستان ترانسپورټ کولی شي چې د هندوستان تر واګې تر بندره لاړ شي او هلته د افغانستان وچې لمبې نوې نور لاسي ته نه او نور تر هغه دې پورې ورسوي. یو او بل دغه کومه مادونه چې د افغانستان یا اجناس یا تجارتي اجناس د کراچۍ د بندر نه د ریل په واسطه راتلل، لیکن په دې ځای کې اوس د افغانستان موټر په دې کې هم موافقه وشوه چې دا د موږ ترانسپورټ کولی شي چې د کراچۍ نه دغه اجناس په خپله منتقل کړي. دا به انشاءالله موږ په تجارتي او ترانسپورټي ډګر کې په دواړو کې موږ ښې فائدې ولري.
ټاکل شوی ده چې اوس به دغه تړون د دواړو هیوادونو پارلمان ته هم د تصویب لپاره ولیږل شي. د افغانستان جمهور ریاست هیله څرګنده کړي چې د دواړو هیوادونو پارلمانونه به هم دغه تړون ژر تر ژره تصویب کړي. افغان سوداګر چې د اوږدې مودې راهیسې یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو داسې تړون غوښتنه کوله، وویل چې باید د دغه تړون د عملي کېدو په برخه کې هم دا مهال ریښتونی او کوټلي ګامونه پورته شي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
زموږ همکار احمد تکل د دې تړون په اړه چې خورا مهم بلل کېږي، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو له مسؤل ازرخش افیزي سره مرکه کړې او د هغه نظر غوښته ده.
دا تړون چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د وزیرانو لخوا پرون په اسلام آباد کې لاسلیک شو ډیر مهم بلل شوی، ستاسو په نظر د دې اهمیت په څه کې دی؟
د دې اهمیت په دې کې دی چې ډیر رښتینی ستونزې موجودې وي دلته او په عین زمان کې دا اقتصادي واقعیتونه ښیي چې زموږ لوی پارتنر په تجارت کې او په نور اقتصادي مسایلو کې پاکستان دی. پاکستان سره تجارتي اړیکی او د پاکستان لخوا افغانستان سره او د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره اړیکی د دواړو هیوادونو په ګټه ده، ولی متاسفانه ځینې ستونزې موجودې وي چې د دغه پرمختګ مخنیوی کول. د پخوانی تړون پر اساس چې په 15 کال کې لاسلیک شوي وو هغه هم په بشپړه توګه د پاکستان لخوا نه تطبیقېدل. په خلاصه توګه دا باید ووایو چې درې مشکل موجود وو. یو دا چې د افغانستان ګاډي ته اجازه نه ورکول کېدل چې کراچۍ ته لاړ شي او هغې بندر ته.
د نوي تړون له مخې د افغانستان ټرکونه او لارې کولی شي چې اوس د هغې بندر ته لاړ شي؟
بله، او د افغانستان لخوا دا کېدلی شي. او په عین زمان کې هلته یو محدودیت لګېدلی وو چې ان ال سي په نوم یو کمپنۍ وو چې دا پاکستان پوځ پورې البلول او د افغانستان د مالونو څه چې د افغانستان ضرورت وو او څه چې د بینلمللي قواوې د ایساف قواو لپاره راته افغانستان ته د ان ال سي له لارې راته، هغوی یو کمیشن پکې چارجول. دا ان ال سي انحصار یا مونوپولي د افغانستان په مسایلو باندې بند شو.
حافظ صاحب، دا تړون تر اوسه پورې د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو لخوا هم باید تصویب شي. تاسو څه فکر کوئ چې د دواړو هیوادونو مقننه قوا به وغواړي چې په دې لایحه کې کوم بدلون راولي؟
خو دا خودي اختیار دی. متاسفانه هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې ځینې سوالونه، جدي سوالونه موجود دي، عدم اعتماد موجود دی او دا روحیه که چیرې موجود وي احتمال دی شته چې دا قرارداد حتی رد هم شي یا تعدیل شي. بیا قبل ولې زما هیله دغه دی چې هغه څه چې مثبت اقدامات دي دا باید تایید شي او پارلمانونه د هر هیواد د استازو په حیث او د مشروع نماینده په حیث باید خپل د ملتونو ګټې ته پاملرنه ولري. دا پارلمان خو تقریبا عمر ختم دی، هغه به بل نوی پارلمان به خپل روحیه کې اوسېږي. دې پوره لري چې د دې د مسایل څخه درک څنګه دی، ځکه چې یو نفر هلته نه دی تصمیمون کې تقریبا 290 کسان دي او زه نشم ویلی چې دوی دا تعدیلوي که نه. اما زه هیله من یم چې پاکستاني ضد روحیه نه باید په افغانستان کې موجود وي، افغاني ضد روحیه نه باید اسامبلی ملي پاکستان کې موجود وي. او خصوصا تور د افغانستان او پاکستان سره ډېر جوړ دي او تاجران د دواړو خواوې دا درکوي چې که چیرې موږ سره جوړ اوسېږو او سیاسي مشکلات نه وي په افغانستان کې او په پاکستان کې ډېر مثبت اقتصادي بدلونه راتلی شي، ځکه چې اوس پاکستان صنایع اومه مواد ته ډېر لیوال دي او دوی خپل د اوسپنې ډبرې د استرالیا څخه یې واردوي او د سکارا ډبرې د استرالیا څخه یې واردوي. دلته په افغانستان کې په میلیاردها تن دا شیان موجود دي. دوی بیا په ټکنالوژي د زوبي فولاد کې پوهېږي، موږ دلته غواړو چې فابریکې زوبي فولاد ولرو او دا د صنایع د پاکستان لپاره هم ډېر ضروري دي چې موږ دلته تیار ورته دا شیان جوړ کړو. ترانسپورټیشن یې ډېر ارزان دی که په بینلمللي قیمت موږ څخه را ونیسي یا را واخلي، بیا هم دوی ته ډېر اقتصادي تمامېږي، ځکه چې کرایه ډېر لږ ده، لاره لنده ده او په یوه زمان کې د راتلونکي ورکړ لپاره بهرني ژبې ته ضرورت نشته. دا سنتیاوی د اقتصادي لحاظ کې دي چې اقتصادي پرمختګ یو دلیل قوي دلیل وګرځي.